السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2019 کال د فروری د میاشتې 2 نیټه ده. ملیحا میرزا دیم او د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم لرو، خو تر ټولو اول د دې ساعت تازه خبرونه له انیسا اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د شمالي وزیرستان مشرانو غوښتنه کړې چې په خیسور کې د پوځي عملیاتو پر وخت د کورونو د بې پردګۍ د تورونو پلټنې دی وشي. په بلوچستان کې ډاکټرانو احتجاج پای ته رسولې او د روسي لسمشر ویلي دوی به هم د امریکا په څیر د منځني واټن ویشتونکو ایټمي وسلو د تړون پابندي کول پرېږدي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د احمد زود منصور وزیر جرګې غوښتنه کړې ده چې په خیسور کې د پوځي عملیاتو پر وخت د کورونو د بې پردګۍ د تورونو پلټنې دي وشي او سیمهوارو کسانو ته د سزا ورکړل شي. د جرګه چې د خیسور د پلټن لپاره جوړه شوې وه، له تیرو څلورو ورځو راهیسې روانه وه او نن پای ته ورسېده. په دې اړه د جرګې او مشر ملک نصرالله خان نن مشال ریډیو ته وویل،
عام خلکو د غوري روزګاری قبیله دولت څنګه وي طالب دا حکومت دا چې څه سره کو دی مخسره کو ګیرا وچوي. هغه نه بعد په کلی کې کدوا مشروع وي داسې ځوانونو چې پاکستان په دې هغه مخو مخو د هغه تلاشي وخوري. دا بیا د زنانه تلاشي وخوسته بیا وغه سره دی ورچګیږي او زنانه سره وروالي.
د رستیو کې د خیسور سیمې یو ماشوم حیات خان په سوشل میډیا ویډیو خبره کړه چې پکې نوموړی د غي کور ته د پوځیانو د بې اجازه ورتللو د بیلابیلو غوښتنو کولو ذکر کوي. د پاکستان فوج لا په دې اړه څه نه دی ویلي. البته د خبر پختونخوا سینیئر وزیر عاطف خان ویلي وو چې د خیسور د پیښې پلټنې به کوي. د بلوچستان حکومت لخوا ډاکټرانو ته د خوندیتوب ورکولو تر شپنې وروسته په سرکاري هسپتالونو کې د تیرو 500 ورځو راهیسې روان احتجاج بیګا ختم شوی. د ډاکټر اکشن کمیټه چیرمن ډاکټر زائر خان مندوخیل پر ماخام مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره د غوښتنو د منلو ژمنه کړې ده.
ڈاکٹران اور سیکورٹی نے تراغو پورے ڈاکٹران جان غیر محفوظ بولی دا عدم تحفظ شکار دی ترچو پورے دا دوی دا مائنڈ سیٹ نہیں بدل اور دوی تدا سی گارنٹی نہیں سی ملا اس پر آگا باندھی دا سٹیٹ سٹانس وی سٹیٹ ہے ذمہ داری واش تراغو پورے مر بیگم کے دل آئی نسو نن آگا ماحول جوڑ سو سٹیٹ رامخت سو ذمہ داری واخلا.
د بلوچستان د روغتیا وزیر نصیب الله مری تیر ماخام د کویټه په سیول هسپتال کې د ډاکټرانو احتجاجي کیمپ ته ورغلی او غیته د غوښتنو پوره کېدو ډاډ ورکړی دی. د بلوچستان یو ډاکټر غلام رسول په وینا په دې صوبه کې په تیرو 45 کلونو کې د تختونو وشنو د ویرې له امله شاوخوا 94 ډاکټرانو سیمه پرېښودي او 200 تاوان لپاره تختول شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام ویان بابر عطا وای په باجوړ کې د پولیو ناروغي او بل پیخه مخې ته راغلي. د نوموړي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په باجوړ کې په تیرو درو میاشتو کې د پولیو شپږ کیسونه رپورټ شوي دي. بابر عطا دا هم لیکلي، په باجوړ کې تیره اونۍ د پولیو و کارکونکو د غفلت او بې پرواهۍ له وجې له دندو لرې کړي دي. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د حج په اخراجاتو کې 3.6% اضافه رد کړې ده. په دې اړه پرون د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد د ایوان د پام راوړلو یو نوټس هم جمع کړ. نن له مشال لیډیو سره په خبرو کې نوموړي ویل چې حکومت خلکو ته د اسانتیا ورکول پرسه پاغي مالی بوج ډیرول غواړي. وفاقي کابینې د زیارت پر ورځ د 2019 کال د حج پالیسي اعلان کړه چې تر لاندې د حکومتي سکیم له مخې د حج اخراجات 4,50,000 روپے مقرر شوی دی. دا د تیر کال د اخراجات نه 3,08,000 روپے ډیر دی. د خیبر پختونخوا د ثانوي تعلیم څنګه د سړو خزو ملازمینو ترمنځ د ټلیفون یا سوشل میډیا لاره پر اړیکو بندیزونه لګولې دي. د صوبایي حکومت لخوا پرون په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د تعلیم د څنګه د لوړپړو چارواکو په غونډه کې پریکړه شوې ده چې وزلو کې د خزو د تعلیم د څنګه په دفترونو کې کارکونکو ټول ملازمین د اجازه نه لري چې د هر قسمه سرکاري یا غیر سرکاري معاملې په لړ کې د خزو ملازمینو سره د ټلیفون یا سوشل میډیا لاره رابطه وکړي. د تعلیم د څنګه چارواکو رسنیو ته ویلي دا پریکړه له خزو سره د د رویو د ای پرسی د زور زیاتی د مخنیوي لپاره کړی ده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د فروری په 15 په مسکو کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي. د دې کانفرنس منتظمینو پرون په یو بیان کې ویل چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې لښکېلو خواوو ترمنځ په دریځونو اختلافات کمول دي. دې کانفرنس ته له اروپایي هیوادونو هم یو شمېر افغانان وربلل شوي دي. د غونډې منتظمینو ویلي چې د پاکستان او ایران استازي هم پکې برخه اخیستلی شي. د منتظمینو بیان پرون د روسیې خبري اژانس تاس خپور کړی دی. د مسکو غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روس به هم د منځني واټن وشتونکو اټمي وسلو تړون منل پرېږدي. نوموړي دا خبره د امریکا لخوا د ورته اعلان یو ورځ وروسته کړې ده. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او دفاع وزیر شویګو سره ولیدل چې د امریکا لخوا د اوږدې مودې راهیسې له تړونه د وتلو د ممکنه اقدام په اړه د روسیې پر ردي عمل خبرې وکړي. ولسمشر پوتین زیاته کړه روسیه به هم د تړون په برخه کې د امریکا په څیر لاره خپلوي. ولسمشر پوتین د بهرنیو چارو وزیر ته امر کړی چې له امریکا سره د وسلو د له منځه وړلو په اړه نوې خبرې نه پیلوي او د دفاع وزارت به د نوو اټمي صلاحیت لرونکو میزایلو جوړول پیل کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اعلان کړی چې امریکا به په شپږو میاشتو کې دننه د منځني واټن وشتونکو وسلو له تړونه ووځي. ایرانی رسنۍ وایي نن د نیم فوځي ځواکونو په بسیج اډې په برید کې وتنه وشل شوي او 15 زخمیان شوي دي. د ایران سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې د سیستان بلوچستان صوبې په نیکشار سیمه کې نننۍ برید په داسې وخت کې شوي چې په اډه کې د بیرغ اوچتولو مراسم روان وو. تر اوسه د پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. بسیج ځواکونه د اسلامي انقلاب ساتونکو نیم فوځي ځواک دی. او اخیری خبر دا چې په ایران کې د اسلامي انقلاب د سلوختمې کلیسې د لمانځلو مراسم روان دي. د 1999 میلادي کال د فروری په لومړۍ نیټه د ایران د اسلامي انقلاب په نتیجه کې د محمد رضا په مشرۍ شاهي نظام ړنګ او د انقلاب مشر آیت الله روح الله خمینی تر 14 کلنۍ جلاوطنۍ وروسته له فرانس څخه تهران ته ستون شو او د شیعهګانو په مشرۍ حکومت په وجود کې راغی. د خبرونو پای او دې سره زم د همکار نه د کرن صوبې او د سبانی موسم حال اورو.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ او په 1.20 روپۍ. یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.95 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.80 روپۍ او په 1.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.50 روپۍ او په 1.80 روپۍ. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانی په 1.20 روپۍ غسل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په ژوب کې به آسمان شین وي. په پېښور او بنو کې به درجې حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم 9، ژوب کې 14 او 1، او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د شمالي وزیرستان خیسور د پیښې پلټنو لپاره ورغلي. د وزیرو جرګې د واقعې تصدیق کړی او حکومت ته خپلې مطالبې وړاندې کړي دي. معلومات ورکړو د بلوچستان ډاکټرانو په سرکاري هسپتالونو کې هړتال ختم کړی دی او لندن نه کار شروع کړی.
سٹیٹ او گورنمنٹ دواړه پر یو پیج دی نوشته ګارانټی راکس
ډیر واقعي دي. اغه د ډاکټرانو د اغوا کېده دي چې له دوی زخه پاغه کې پیسې به د تاوان په شکل کې اخیستل کېږي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ثانوي تعلیم په څانګه کې نارینه کارکوونکي له خزینه همکارانو او استادانو سره د هر قسم رابطو نه منع کړي دي. استادانو وایي پاکستان کے اپوزیشن گندوں د حج پہ اخراجات کی دزیات والی نئی پالیسی رد کرے گا.
مالدار سے
نو رپورٹوں ہم شتا لا مشال ریڈیو سرو سے. تا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شپېته زره وزیرو مشرانو جرګه وایي چې د خیسور پیښه رښتینې ده. د جرګې غړو په 500 خبرو موافقه کړې ده چې پکې د خیسور په پیښه کې ککړو کسانو ته سزا ورکول، د علاقې له مشرانو پرته په چاپو وهلو بندیز لګول او د نیول شوو بېګناه کسانو خوشي کول شامل دي. د جنورۍ په نیمایي کې په ټولنیزو رسنو د خیسور یو ماشوم حیات خان ویډیو خپره شوه چې پکې یې ادا کړې وه چې پوځیان یې کور ته ورغلي وو، خو پوځ هغه تورونه رد کړي دي. بلخوا د پیښې پلټنو لپاره وزیر جرګه جوړه کړې ده چې څلور ورځې پس نن پای ته ورسېده. تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان خیسور کې جوړه شوې شپېته زره وزیرو جرګې خپل پریکړه کړې او د حیات کورنۍ په اړه دولت پر وړاندې خپل مطالبات پیش کړي. که څه هم دولت لخوا په دې اړه رسمي بیان نه دی راغلی چې د حیات کورنۍ تورونو تایید یې کړې وي، خو د جرګې مشران بیا وایي دوی او دولت تسلیم کړي چې دغلته د دوی د روایاتو پامالي شوي او ککړو ته به سزا ورکړل کیږي. چیف آف اطمانزای ملک نصر الله وزیر مشال ته وویل چې 15 مطالباتو باندې جرګې فیصله کړې. د خیسور پیښه په پلاټنو کې رښتینې ګرځولې او د فروری په 15 نیټه به په خیسور کې اخیری فیصله راوي.
سرته بلخان لدرسه دلی زکه چې حکومت په دغمان کې وا جرګره ونه کړی دو چې دا کیما غلطی شوې دو زکه چې غلطی خو مخه کې زمینی دوی ته یی چې اساس زو کوي تو چې د آرمی کوم قانون د دومه دادو چولا دوا ویډ کی دیو حیات تا دغه غپلول خلص جلات خان یو ورير یدا اپ جیل کې د امیر وی ته یی چې آر خلص کای بل ریاض دای چې اپ کېر کې د حیات غو دی وړی کای چې فلور ورير یی نیولې دی میر وی ته چې آ دوار خلص کای نیر په خیسره کې چې تیرا کا سون دی هغه ولېست ور کای په لیست مطابق چې کیم ګننګور وی غو ګننګور دی او چې کیم به ګنا دی ادا سٹیپ بای سٹیپ پر خلصوي. عام خلکو د غورې روزیایو قبیله دولت څنګه وي طالب زده او حکومت زده چې څه سره کو کا کیم کیر تلاشی غوړي د یو مخسره کو ګیرا او چوي هغه نه بعد پخ کلی کې کدوا مشروع وي داسې ځوانونو چې پاکستان په دې هغه مخو مخو د هغه تلاشی غوړي دا بیا د زنانا تلاشی خوسته د دې مواردو تلاشی غوړي بیا هغه سره د یو ورچګیزي او زنانا سره وروالي.
شمالي وزیرستان خیسور د یو کورانه ماشوم حیات خان 13 میاشت پاکستانی سرتیری د دوی د کور بے پردګی باندې تورن کړی ول چې هغه پس د جنوري پر شلمه پښتون ژغورنې غورزنګ پلاویان د یوې جلسې په بڼه خیسور ته لاړل او د نورو مختلفو ځوانانو مشرانو غونډو ترڅنګ د غلطه د وزیرو په نامه یو بل جرګه هم وربلل شوې وه چې پکې مشرانو ویلی ول دوی به پلاټنې کړي او که فوزیان ملامت شول نو لا رواج سره سم به دوی له د سزا غوښتنه کړي او که پیښه دروغجنه وه نو ویډیو جوړونکو او پیښه رابرسیره کوونکیو نه به په رواج پوښتنه کیږي. دغه جرګه باندې یو شمېر مشرانو او ځوانانو نیوکې هم وکړې چې دوی د پیښې خاموشه کولو هڅه کړي، خو د شپېته زره وزیرو جرګې په 1300 ورځو کې په 15 نکاتو باندې خپله جرګه د فروری 15 نیټې پورې ځنډولې چې د روانې میاشتې په 15 به دوی خیسور ته بیازي او هلته به اخیری پریکړه کړي. د دوی په وینا کمو مشرانو چې دغه پیښه دروغجنه بللې وه هغوی د شپېته زره وزیرو جرګې پر وړاندې بخښنه غوښتې او له دوی سره یو شوي. د انتظامی زنا چارواکو هم مشال تاویلی د شپېته زره وزیرو جرګې سره به د انتظامی او فوز مشران هم لیدل قاتل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د جوړېدو یو کال پوره شو.
یاد غورزنګ له پیله تر اوسه یو شمېر جلسې، ورځني احتجاجونه او سیمینارونه کړي دي. خو دوی د دې تر څنګ یو شمېر پرلتونه هم وهلي او لا هم روان دي، کوم چې د احتجاج نسبتا سخت شکل ګڼل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې دوی له دې نه څه ترلاسه کړي دي او دا به تر کله روان وي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي لاریون د تیر کال د جنوري له شپږویشتمې نېټې له بنو پیل کړ او د کوهاټ او پېښور له لارې اسلام آباد ته ورسېد. د غورزنګ زرګونه غړو چې کله د اسلام آباد پریس کلب مخې ته پرلته وای، نو له هماغه وخته د ولس او نړۍ پام ورواوښت. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو په وینا لا یې هم هغه غوښتنې نه دي پوره سوي د کومو لپاره چې دوی راوتي وو. د غورزنګ ویاند ایډوکیټ فضل خان وای دوی منی چې ریاست یا پر واده سربیره غوښتنې نه دي منلې، خو دوی به بیا هم احتجاج کوي.
دا ټولو نه زیاته مهذبه طریقه ده چې د ریاست یا د ریاستي ادارو کمې پالیسیانې وي، کم د هغې کارونه وي، د هغې خلاف یا هغې کم د عوامو یا د قومونو خلاف چې کم زیاتې یا جبر وي، د هغې خلاف همدغه صحیح طریقه کېدای شي چې را احتجاج وکړي.
ایډوکیټ فضل خان وویل که پاکستانی ریاست د دوی غوښتنې نه دي منلې، خو دوی په نړۍ کې د پښتون قام غلط وړاندې سوی تصویر سمولو په برخه کې ډیر څه لاسته راوړي دي.
پښتون تحفظ مومنت یو غټه کامیابی ترلاسه کړې ده. هغه کامیابی دا چې بیرونی دنیا ته، عام خلکو ته، نورو ملکونو ته، قومونو ته د پښتنو یو روښانه شکل ښکاره کړی دی. د پښتون قوم خلاف چې کوم ظلم رواو په دې دونه وخت کې هغه سرګند کړی دی دنیا ته، د دنیا خلکو ته.
د پاکستان پر سیاسي حالاتو نظر لرونکي د سیاسي چارو کارپو رفیع الله کاکړ وای پښتون ژغورنې غورزنګ تر تم زیاتی سیاسي ګټي کړی دی.
پښتونخوا وطن کې چې د ویر او دوام کم ماحول واغې ختم کړي، دویم د دهشتګردۍ د جنگ په والله سره چې هغه کم نیټیو دی، لوکل سړی چې هغه د دې بنیادی سټیک هولډر دی او متاثر دی، د هغه بیان یا د هغه پرسپکټیو مخته دا دی رالی. درېمه خبره دا ده چې دا په پښتنو کې دننه چې دی یو ډیر زیات موبلایزیشن یې وکړي، شعور یې پیدا کړي چې د پاره چنار سیونې سي در وزیرستان چمن او در پېښور د ثوابي پر خلګ سره کنیکټ کولو.
پر پښتون ژغورنې غورزنګ نظر لرونکي لیکوال عارف تبسم وای پښتون ژغورنې غورزنګ هغه پښتانه هم را بیدار کړي او د کام پښتونځو یې خبر کړي دي کوم چې په نور نړۍ کې ژوند کوي.
او له دې سره سره هغه پښتانه کاغه په بار ملکونو کې، په یورپ کې، په امریکا کې او په نورو ملکونو کې میشتي، دا ټول سره وتړل. دا زما په خیال باندې یو ډیره لوی لاسته راوړنه ده. که شاعران وو، که سندرغاړي وو، که وکیلان وو، که ډاکټران وو او که د ژوند له نورو شعبو سره تعلق وو، هغه ټول د پښتنو په قومي کاز باندې نه یوازې خبر سو، بلکې هر چا تر خپل وسه پوري په دې کې خپل کنټریبیوشن دی هغه ورکړی دی او له تحریک سره ملګرتیا کړې ده.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخالفین بیا تور پورې کوي چې ګواکې دوی د ریاستي ادارو پر ضد د ویناو له لارې خلک د ریاست مخالفت ته هڅوي، کوم چې د غورزنګ مشران نه مني.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي. په بلوچستان کې ډاکټرانو په سرکاري اسپیټالونو کې خپل احتجاج ختم کړی دی. لنن نه د صوبې په سرکاري روغتونونو کې ډاکټرانو کار پیل کړی دی. دا وروسته لاغې ده چې د صوبې حکومت ورته باور ورکړي چې د سیمې ډاکټرانو د حفاظت باوري کولو لپاره به ځانګړي ګامونه پورته کوي. د بلوچستان د روغتیا وزیر د ډاکټرانو احتجاجي کمپ ته ورغلی او د ګامونو باوري ورته ورکړ. د صوبې ډاکټرانو وروسته لاغې کاربندیز اعلان کړ، کله چې ملګری ډاکټر ابراهیم خلیل نامعلومو کسانو تښتولو. ډاکټر ابراهیم خلیل روانونه د تاوان په بدل کې خوشی کړل شو. نور حال لکوټ نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين په دې رپورت کې راغلی.
د بلوچستان د روغتیا وزیر نصیب الله مری تیر ماښام د کوټ په سیول هسپتال کې د ډاکټرانو احتجاجي کیمپ ته ورغلی. حوالته د تیرو 500 ورځو راهیسې پر احتجاج ناست د ډاکټرانو سره لیدلې دي. وروسته د خبريالانو سره په خبرو کې د روغتیا صوبایي وزیر نصیب الله مری وویل چې دوی د ډاکټر ابراهیم خلیل په حفاظت سره پر راتلو باندې ډیر خوشحاله دي. پر دې مهال نوموړي د ډاکټرانو د احتجاج ختمولو اعلان وکړی.
اور اپنے ہڑتال کا وہ واپس لیا ہے کل سے انشاءاللہ
د بلوچستان روغتیا صوبائی وزیر نصیب اللہ مری وائی چی حکومت د ڈاکٹرانو غوښتنی منلی دی چې له امله ډاکټرانو اوس خپل احتجاج یا ہڑتال ختم کړی دی. پر دې مهال د ډاکټر ایکشن کمیټي چیئرمین ظاهر خان مندوخیل وویل چې حکومت د دوی د غوښتنو د منلو پریکړه کړې ده.
د ډاکټرانو سیکورټی نوی تر هغه پورې ډاکټران ځان غیر محفوظ بولي، د عدم تحفظ ښکار دي، تر څو پورې د دوی د مایند سیټ نشي بدل او دوی ته داسې ګارنټي نشي ملاو پر هغه باندې د سټیټ سټانس وي، سټیټ یې ذمہ داری واخلي. تر هغه پورې موږ بېغمه کېدلای نه سو. نن هغه ماحول جوړ سو، سټیټ را مخته سو، ذمہ داری واخیستله. سټیټ او ګورنمنټ دواړه پر یوه پیج دي. موږ ته یې ګارنټي راکړه، دا د سټیټ ګارنټي ده، دا د حکومت ګارنټي ده، دا د ګردو ادارو سیکورټي ادارو ګارنټي ده. آئنده د دې شانو به موږ داسې دی باب کوو، بیا به د خلکو لپاره مثال جوړ شي.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان نامتو ډاکټر غلام رسول وویل چې په تیرو 15 کلو کې د نامنۍ له امله دوه نوي ډاکټرانو بلوچستان ایالت پریښی دي او څلور څلوېښت ډاکټران نه یوازې اغوا شوي دي، بلکې د مذهب او ژبې پر بنسټ باندې 38 ډاکټران هم وژل شوي دي.
بلوچستان کې د ډاکټران د پاره چې کوم درې لوی ایشو رال، یو د خلکو د پورته کېدو غ چې موږ اغوا ورته وای، دوم چې دی هغه د ژبې په بنیاد باندې، دریم چې دی د مذهب د په بنیاد باندې مختلف واقعیتونه دوی سره کېده. خو ډېر واقعیت چې دی هغه د ډاکټرانو د اغوا کېده دي چې له دوی څخه په هغه کې پیسې به د تاوان په شکل کې اخیستل کېده.
دلته خبره د یادونه وړ ده چې تیر کال د دسمبر په 14 نیټه ډاکټر ابراهیم خلیل د کوټ څخه ناڅرګندو وسله والو کسانو تښتولی وو او د جنوري د میاشتې په 13 نیټه هغه خپل کور ته راستون شوی دی. د ډاکټرانو د مشرانو په وینا چې ډاکټر ابراهیم خلیل د 5 کروڑ روپۍ په بدل کې اغوا کارانو خوش کړی دي.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
دا فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې دا سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د خیبر پختونخوا تعلیم څنګ د صوبې د ټولو تعلیمي څنګو سړو کارکونکو په سرکاري سکولونو کې له خزینه استادانو سره د سکیس مرابطو کولو نه منع کړی دي او ورته ویلي دي چې کچا هم له دې امر سرغړونه وکړي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د بنیادی او سیکنډري تعلیم لپاره د صوبې د اعلی وزیر سلاکار رسنو ته ویلي دي چې د دې ګام هدف په تعلیمي ادارو کې د ښځو پر ضد د جنسي ځورونو مخه نیول دي. بل خو استادان وایي چې له دې ګام سره به تعلیمي عمل اغیزمن شي. د ادمر په لړ کې صوبای حکومت ټولو سکولونو ته یو اعلامیه هم جاری کړی دا چې تفصیل یې د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د الیمنټری او سیکنډری ایجوکیشن ډایریکټر لخوا پرون جاری شوې دغه اعلامیه نن ټولو سرکاري سکولونو او متعلقه ضلعي افسرانو ته هم راغلې ده چې پکې ویل شوي دي چې د جنکو په سکولونو یا تعلیم محکمې د زنانو په دفترو کې موجود نارینه اهلکاران د دغه زنانو سره نه خو مخامخ ملاوي دي شي، نه به ورسره په موبایل یا واتس اپ یا په فیسبوک رابطه کولی شي. د دې پریکړې په اړه دا تعلیم محکمه یو زنانه غړی او په مردان کې د جنکو په سکول کې سبجیکټ سپیشلیسټ استاد توحید مراد مشال لیډو ته وایي
کادي چې ډیره توجه نور سره غل ور کی بجای د دې چې په دې کې به نارینه او زنانه یو ځای په کوغه په هر ډیپارټمنټ کې کار کوي. دا د وخت ضرورت نه، موږ یو ادارې زنانه او تاواله کولی شو، نو موږ یو اداره چې د نارینه او بل خبره ده چې زمونږ معاشره چې پښتنه معاشره ده، زمونږ په دې کې دا زمونږ د کور تربیت زمونږ د پښتونولۍ دا خپل تربیت کیږي. موږ په خپل په دې ادارو کې کار کوو، زمونږ سره چې کوم نارینه کار کوي، موږ سره چې کوم زنانه کار کوي، موږ دا شي کار کوو لکه چې یو فیملی.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان دا پریکړه ستایي او وایي
دې سره اتفاق ساتم زمونږ د ایجوکیشن کې د زنانو ډېر لوی یو سټاف دی نو که دغه خلک را مخکې شي او کم ځای کې ضرورت وي د امپلوئی یا کم ځای کې ضرورت وي د ریفارم او دغه خلک را مخکې شي زما په خیال چې دا کمې نه دی دا ټیک ټاک را شته دی.
په خیبر پښتونخوا کې په بشري حقوقو کارکونکو د مدني ټولنې غړي قمر نسیم وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په تعلیم او په خصوصي توګه د زنانو تعلیم کې نور ډېرې مهمې کمې دي باید هغې ته هم توجه ورکړي او صوبه حکومت ته د زنانو لپاره بیا خصوصي وزیره او دغه رنګ نور چارواکي هم وساتي.
تعلیم ډېر مسائل پاتې دي پکار دا دی چې محکمه په هغې باندې توجه ورکړي او که د دې وروسته داسې سوچ دی چې زنانو چې کوم دی نو حراسه کېږي نه یا د هغې څوک تنګوي نه نو پکار دا دی چې داسې یو کلچر دې کریئټ شي چې هلته د سړي او د زنانه دا تخصیص ختم شي او یو استاد یو بل استاد سره د استاد په حیثیت باندې پروفیشنلزم څه وي او یو اهلکار د بل اهلکار سره د کار په توګه څه قسمه او څه حده پورې تعلق ساتلی شي نو زما په خیال باندې خدای یو مایوس کن اعلان دی.
دا یادونه ده چې سمو د وړاندې هم د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې د جنکو په سکولونو کې د نارینه وزیرانو او افسرانو په ورتګ هم د بندیزونو اعلامیه جاری کړې وه. که چا هم د دې اعلامیې پام ونه ساته نو د متعلقه تعلیم د ضلعي افسر په ضد به کاروایي کولی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت د حج پالیسي رد کړې او وایي دا په ولس بوج دی. په سینټ کې د مخالفو سیاسي ډلو وینا وه چې حکومت په دې پالیسي غور وکړي او د حج اخراجات ته راکم کړي. د پاکستان حکومت د حج په اخراجاتو کې د 1,00,000 شپږ اویا زرو روپو زیاتوالی کړی دی. بلخوا حکومتي ګوند وایي چې د حج 80% اخراجات په سعودي کې راځي چې پر هغو د دوی کنټرول نشته. تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان په سینټ کې مخالفه سیاسي ډلو د حکومت لاړخه د حج په اخراجاتو کې اضافه رد کړې ده. د جمعې په ورځ د سینټ چیرمین صادق سنجرانی په مشرۍ کې د سینټ غونډه وشوه چې پکې د جماعت اسلامي سینټر مشتاق احمد په حج اخراجاتو کې د زیاتوالي پر ضد د پام راوړلو نوټس وړاندې کړو. د سیارت په ورځ وفاقي کابینې د حج پالیسي کال 2019 اعلان کړې وه. تیر کال د حج اخراجاتو په مقابله کې موجوده حکومت سخت کال د حج پالیسۍ کې 3.5% اضافه کړې ده چې دا 1,06,000 روپے جوڑے گی. دیلر کی مشال ریڈیو سره په خبرو کې سینیٹر مشتاق احمد اویل حکومت کې د بجلی او د ګیس په مت کې رعایت ورکوي نو په کار ده چې د حج په اخراجاتو کې هم ورکړي. دی وایي چې افغانستان، هندوستان، بنگلاديش او ایران کې د ټولو زیات د حج اخراجات د پاکستان دي.
تاسو د سعودي عرب نه د اماراتو نه قرضو د پاره خو جرګې بوزه نو تاسو آیا د دې د پاره چې ته جرګه بوزلی وتی وخت کې پاکستان نه د حج عمرې د پاره په تیر کال کې 15,00,000 خلک د سعودي عرب ته تللي او دا د ټولو نه زیات تعداد دی د دنیا د قرضو د پاره تللي دي. خپلو قرضو د پاره خو د دې د پاره نه تللي. یو مداره چې اینه ماده تاسو کو چې تاسو د پی آی اے چې کومې خساري دي هغه خساري تاسو په حج وري پوره کوئ. په کار دا چې پی آی اے بغیر د څه نفع او نقصان په بنیاد باندې خلکو ته د حج سہولت ورکړي ځکه چې قومي اوس هم 12 روپۍ دي پی آی اے له ورکړي د قومي خزانې نه.
هم دې لړکي سینیټر عثمان کاکړ زیاتوي
د مالدار سړي د پاره کې 15,00,000 کلس بچي د پاره ته مسله ده. غریب خلک ارمان لري د خواهش لري ولاړ شي حج وکړي. هغه یو حج هغه د پرګران کې نو دا ټول هغه پوزیشن پاچاني ټول ولس دې مزمت کوي د دې مخالفت کوي.
د نوی حج پالیسۍ تر مخه د شمالي سیمو اوسیدونکو لپاره حج د یو تن په حساب 4,06,950 روپۍ او د جنوبي سیمو لپاره 4,06,950 روپۍ دی. په دې اخراجاتو کې به د قربانۍ خرچ شامل نه وي. قربانۍ سره دا ټوله خرچه به 4,06,550 روپۍ وي. د حج اخراجاتو په اړه د خیبر ضلع یو فعال نادر شاه وایي چې دې ځل دو مور یې غوښتل چې حج وکړي او دې لپاره یې د پینشن پیسه هم ایښې وه خو دومره غټه خرچه دی د حج ولو اجازت نه ورکوي.
مونږ هم پلان لرلو او زمونږ مرکه چې کومه وا اغین دا خواهش وو چې حج تلا شو خو د بد مرغه د دې حکومت دا فیصله چې وکړه او دا کوم څه سیری چې وا او دا ختمه کړه نو په دې کې به الله ته منظور نه و چې مونږ لا شو نو الله دې وکړي چې دا فیصله واپس واخلي او
هم تیره ورځ د سینټ د غونډې پر وخت د پارلماني امورو د مملکت وزیر علي محمد خان وینا وه چې 80% خرچې په سعودي عرب کې راځي چې پرې د حکومت کنټرول نه وي.
جتنا پاکستان کی روپے کی قدر میں کمی آئی ہے
دی وایي څومره چې د پاکستان د روپے په قدر کې کموالی راغلی دی او د الیکشن له وجې هغه وخت چې کومه خرچه سیوا نه کړې شوه کومه چې زما په خیال زیاتول په کار وو. که هغه ورسره سیوا کړې شوې وي نو دې وخت به دومره زیات سیوا کولو ضرورت نه و خو زه ګڼم چې حکومت په دې کوشش کوي. کوي او د مذهبي امور وزیر هم کوشش دی چې د حج لمړان دی ولسته سره سره اساني ورکړي شي
کی حج سے پہلے پہلے اس میں کچھ نہ کچھ ریلیف انشاءاللہ عوام کو مل جائے۔
بلخوا د سینٹ نے علاوہ قومی اسمبلی کی مخالف اڈلی مسلم لیگ نن ہم د حج اخراجات کے اضافی غندنہ کړی دا او ویل دی چې دا معاملہ قومی اسمبلی کی بوچته وی او حکومت نه به جواب غواړي۔ د ریپورتون تر مخه چې تیر حکومت کې د حج خرچه 2 لک او 3 نوي زره و او حکومت به هر حاجی ته د سلويخت زر رعایت یا سبسیډي ورکوله۔
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماخام 5:30 بجې شوې دي لن خبرونه لانی ساجمل اورو۔ شمالی وزیرستان د احمد سعود منظور وزیر جرګې غوښتنه کړې ده چې په خیسور کې د پوځي عملیاتو پر وخت کورونه د بې پروایۍ د تورونو په لټون کې شي چې نوموړو کسانو ته سزا ورکړل شي. دا جرګه چې د خیسور د پلټون لپاره جوړه شوې وه د تیرو 4 ورځو راهیسې روانه وه او نن پای ته ورسېده. د بلوچستان حکومت لخوا ډاکټرانو ته د خوندیتوب ورکولو تر ژمن وروسته په سرکاري روغتونونو کې د 3500 ورځو راهیسې روان احتجاج بېګاه ختم شوی. د ډاکټر اکشن کمیټې مشر ډاکټر ظاهر خان مندخل ویلي دي چې حکومت ورسره د غوښتنو د منلو ژمنه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام بیان بابر اتاوای په باجوړ کې د پولیو ناروغۍ یو بله پیښه مخې ته راغلې ده. نوموړي په خپل ټویټر باندې لیکلي په باجوړ کې په تېرو 2 میاشتو کې د پولیو شپږ کیسونه رپورټ شوي دي. د پاکستان په سینټ کې پوزیشن ګوندونو د حج په اخراجاتو کې 3% اضافه راوستلې ده. او په فقی کابینې د سیرت پولیس د 2019 کال د حج پالیسي اعلان کړ چې د لاندې ډول سیستم له مخې د حج اخراجات 4.5 لک روپۍ مقرر شوي دي. د خیبر پښتونخوا د ثانوي تعلیم څانګې د سړو او ښځو ملاتړونو ترمنځ په ټلیفون یا سوشل میډیا له لارې په رابطو بندیز لګولی دی. د تعلیم د څانګې چارواکو رسنیو ته ویلي دا کې له ښځو سره د بدلو رویو د اړین طرز د زیاتې د مخنیوي لپاره کړې ده. د روس ته بهرنیو چارو وزیر بخنه غواړم د روس ته بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د فبروري په 15 شپږمه په مسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي. د دې کانفرنس نوم تسلیمونه پرنټ یو بیان کې ویلي چې مدد کې د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواوو ترمنځ په دریځونو اختلافات کمول دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې په هند باندې کمی واټن شتون په اټومي وسلو تړون منل پرېږدي. نوموړي د خبره د امریکا لخوا د ورته اعلان یې وروسته کړې ده. او ایراني رسنۍ وایي نن د پوځي سوه نن د نیم پوځي ځواکونو په دوسیې کې اډي په بریښ کې اټن وشل شوې او 15 بخان شوي دي. دا پېښه د سیستان بلوچستان په سیمو کې شوې. لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر یې درته وړاندې کوي.
نن جنگ ورس پاڼه خپلې ادارې کلی کې به شک چې دا وخت د پاکستان اقتصاد د فشار تر لاندې دی، خو د نړۍ ټول ملکونه په داسې حالاتو کې هم په ځینې مدونو کې اسانۍ ورکوي. ادارې وایي د زیارت په ورځ د پاکستان حکومت د حج پالیسي کال 2019 منظوري ورکړه او ټاکل شوی چې سخت کال به وزیر اعظم عمران خان په خپل د حج عمل څارنه کوي. خو که بل پلو وکتل شي نو روان کال د حج په خرچو کې 1,50,650 روپۍ اضافه وکړی شو او دا عمل د هغه خلکو لپاره ډیر د اندېښنې وړ دی چې په بوډاتوب کې یې ځان له د حج لپاره پیسې جمع کړي، خو اوس د پیسو لرلو باوجود به هم د حج ارمان یې پوره نشي. ادارې آخري کې وایي باید چې دې لړکې له سعودي عرب سره خبرې وکړې شي چرته چې د ټولې دنیا د خلکو لپاره په صدقه جاریه کې د ګډون موقع پیدا کیږي. او د دې سره سره پکار دي چې پاکستان خپل د سمندري جازونو سند بیا پرانیزي چې په کمو پیسو یو سړی حج ادا کولی شي، نو ورسره به د پاکستان اقتصاد هم خشي. د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت روان کال حج کوونکو ته ورکړل کېدونکې سبسډي ختمولو اعلان کړی چې تر مخه یې د حج خرچه 3.5% زیاته شوه. ادارې وړاندې لیکي د حکومت په دې فیصله باندې مخالفو ګوندونو اندېښنې څرګندې کړې او دریځ یې خپل کړی چې دا مسله د حکومت په رسمي ډول هواره کړي. ادارې وایي که حکومت د حج د زیاتو اخراجاتو په اړه اندېښمن وي، نو دوی سداسې تجویزونه وړاندې کولی شي چې حج کوونکو ته د ټیکس ورکوونکو د پیسو پرته نوري اسانی ور برابر کړي. د دې ترڅنګ لپاره خور خبرې دن کې اج ور سپانه خپل ادارېي د صوبایي او وفاقي کابینو په غونډو لیکلې او وايي په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې او په لنډي کوتل کې د صوبایي کابینې په غونډه کې ځینې فیصلې د اطمینان وړ دي، خو ولسته فائدې رسول د دې د عملی کولو سره تړلې دي. ادارې وايي په دې غونډه کې د حج په خرچو کې د زیاتوالي سربېره نوري داسې فیصلې لکه د قبایلي ځلو په حواله او بیا د پیښور د لیڈی ریڈنگ اسپتال لپاره داربون روپو د سامان اغستو منظوري ورکړې شوی. ادارې وړاندې دي کې په موجوده حالاتو کې خیبر پختونخوا د یو شمېر مسلو سره مخ دی، نو باید چې وفاق د بجلی مت کې رایلټي یا ګټه او کومې چې پاتې پیسې دي چې هغه زر تر زره ورکړي، چې ورسره به خیبر پختونخوا صوبه خپل ټاکل شوي هدفونه په اسانه تر سره کړي، او که داسې ونه کړې شو نو د دې نه به قومي خزانې ته ډېر نقصان ورسي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
امنیسٹی انٹرنیشنل لیکي پکار ده چې په پاکستان کې په حقيقي معنا کې بدلون راشي او یوازې د خبرو تر حد ده محدود نه وي. اداره په پنجاب کې د ساحيوال د پیښې په اړه لیکي چې پکار ده حقایق ولس ته په ډاګه کړل شي چې ولې دغه واقعې مخې ته راغله. بلخو واشنگتن پوسټ رسپانې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې پر روانو خبرو اترو یو مقاله خپره کړې ده. رسپانې لیکي د سولې هغه موافقه چې پکې افغان حکومت نه وي شامل د کامیابۍ ضامن نشي کېدی. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې واورئ. د بخنې نړیوال سازمان امنیسٹی انټرنیشنل وایي په پاکستان کې هر وخت د بدلون خبره کیږي او ویل کیږي چې په حکومتي چارو، قانون سازی، اقتصاد او پالیسو کې بدلون ته ضرورت دی. سازمان وایي په پاکستان کې هغه وخت دا خبره زیاته کیږي چې کله څه غټه واقع شي. امنیسٹی انټرنیشنل وایي د هیواد مشران وخت په وخت د بدلون نارې وهي، خو که څه بدلیږي نو هغه وي یوازې موسمونه. اداره وایي د جنوري په 28مه د پنجاب د ترهګرۍ ضد ادارې په ساحيوال کې په یو ګاډي د ډزو په پیښه کې یو ښځه او خاوند د هغوی وړلور او د هغوی ګاونډي ووژل. اداره وایي ښایي د پاکستان قانون نافذونکي ادارې دا نه ګڼي چې ګواکې څه غلط کار کوي، یوازې قهر جنولس ورته د دې خبرې احساس ورکوي. امنیسټي انټرنیشنل وایي پکار ده چې د ساحيوال د پیښې حقایق مخې ته راشي. اداره وایي د یو 14 کلن هلک له خولې ټولو ته د واقعې په اړه معلومه شوه چې ښایي د حقیقت تخکاره کېدو یوازینی ذریعه وه. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د سولې د هغه موافقې په اړه شکونه څرګند کړي دي چې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ روان دي او افغان حکومت یا ملګري ملتونه پکې نه دي شامل. رسپانه د هغې وجوهات بیانوي چې داسې یوه موافقه چې پکې د افغان ولس استازي نه وي شامل په دغه هیواد کې د اوږدمهاله استحکام ضامن نشي کېدی. رسپانه لیکي د سولې موافقه ناممکنه نه ده، خو د امریکایي حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوحه د خبرو اترو ډانچه کې نیمګړتیاوې دي او د افغان افغانستان له ضرورت سره سم د سیاسي جوړجاړي جامع حل نه لري. رسپانه لیکي وسوالو طالبانو غټې وادي کړي دي او ضمانت یې ورکړي چې القاعده او ملګري به په افغانستان کې فعالیتونه نشي کولی. د هغې په بدل کې دوی د ډزبندۍ او د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. رسپانه په دې اړه د افغان ولسمشر اشرف غني اندېښنې په ځای بولي. رسپانه پوښتنې راپورته کوي چې د موافقې پس به د ښځو څه صورتحال وي، آیا هغوی به د کار کولو او تعلیم اجازت ولري، بیا د مذهبي اقلیتونو د حقونو به څه کیږي. رسپانه لیکي دا یو څو مهمې پوښتنې دي چې باید جواب شي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په 19:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
پرګنې
په 12:30 بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو خبرونه
په 1 بجا،
حجرا
په 2 بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل هغې پریکړې دفاع کړې چې مخکې ویلیو پلان لري چې له افغانستان نه خپل نیمایي ځواکونه وباسي. نوموړي په ټویټر پاڼه په بیان کې په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان په جګړه یې له مودو راهیسې پیسې لګولې دي، خو د جګړې انجام نه دی تر سترګو شوی. نوموړي ویل دی اوس هلته د سولې خبرې کوي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له خپلې دې پریکړې چې له افغانستانه به خپل پوځیان باسي دفاع وکړه. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ماته یو ګډ وډ حالت په سوریا او افغانستان کې په میراث رسیدلی دی. دا داسې جګړې دي چې نه یې لګښت او نه یې تلفات انجام لري. ټرمپ په دې ټویټر کې دا هم لیکلی دي چې ده د انتخاباتي مبارزې پر مهال په ډېر قوت دا خبره کړې وه چې دا جګړې باید پای ته ورسیږي. جمهور رئیس ټرمپ بیا په افغانستان کې د امریکا لګښت اشاره کړې ده او لیکلی دي چې هر کال په دغه هیواد کې موږ 500 میلیارد ډالر لګوو او هلته مو سخت حمله کړې ده، خو اوس وروسته له 3 کلونو د سولې خبرې کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا یوه ورځ مخکې تر دې د پنجشنبې په ورځ هغه لایحه رد کړه چې پکې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې وه. له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د استلو پاړه د امریکا د سنا په تصویب شوې لایحه کې راغلی دی چې په دې دوه هیوادونو کې لا هم افراطي اسلام پالې ډلې فعالې دي او دا د متحده ایالاتونو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. په لایحه کې دا یادونه هم شوې ده چې که څه هم په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ شوی، خو په دواړو هیوادونو کې د ترلاسه شویو بریاوو د ساتنې لپاره له لازمو اقداماتو پرته د امریکا د پوځي ځواکونو بې وخته وتل نه یوازې سیمه بې ثباته کولی شي، بلکې د داسې یوې تشې باعث کېدای شي چې روسیه او ایران به د هغې د ډکولو هڅه وکړي. ماسکو چې څو ځله یې په تېر یوه کال کې طالبان وربللی دي، روانه اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو یې بیا د طالبانو استازی ماسکو ته ورغوښتي.
دا مشال تر څنګو سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو. د افغانستان د بارنو چارو وزارت وای د ماسکو غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته نشي کولی. د دغه وزارت ویان صبحت الله احمدی د شنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل د افغان حکومت پلاوی د ماسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. ټاکل شوی چې د راتلونکي سه شنبه او چهار شنبه په ورځ په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د مسکو په غونډه کې افغان پلاوی ځکه ګډون نه کوي چې دا ډول غونډې د افغانستان د سولې لروان بهیر سره هیڅ مرسته نسی کولای. د دغه وزارت وای صبغت الله احمدی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت لا لوړاندې د نه ګډون په اړه صلاح او مشورې کړې دي. موږ په دې باور یو چې داسې غونډې د افغانستان له سوریې سره مرسته نسی کولای او ټاکل سوي هم نه ده چې موږ ورته ګډون وکړو. مخکې مشورې سوي دي، موږ چارچوبه مشخص کړی روسیه او له هغو هیوادونو څخه ده چې د افغانستان رهبري او مالکیت یې په بشپړه توګه په رسمیت پیژندلی. موږ تمه لرو چې ټول هیوادونه په ځانګړې توګه روسیه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل سوي چې د روانې میاشتې په پنځمه او شپږمه د افغانستان په اړه په مسکو کې کانفرانس جوړ سي. دغه کانفرانس تنظیمونکو په یو بیان کې ویلي دي چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواوو سره مرسته ده چې په خپلو دریځونو کې اختلافات کم کړي. وړاندې په بیان کې راغلی چې په دغه ناسته کې د پاکستان او ایران استازي هم برخه اخیستلی سي، خو تر اوسه دغو دواړو هیوادونو د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو پلاوی به د مسکو غونډې ته ورسي. د راپورونو له مخې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی، ملا عبدالسلام زیب، حکمت خلیل کرزی او محمد محقق غواړي چې د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. دغه غونډه کې د ګډون لپاره عطا محمد نور، اسماعیل خان او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو دوی د ګډون او نه ګډون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا چې په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې عالي شورا ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دغه شورا نظر هم راواخلو، خو بریالي نه سو. بلخوا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې باید د سولې په هره جوړېدونکي غونډه کې د افغان حکومت استازي هم ګډون وکړي. د دغه کمیسیون غړي اریانون وایي که چېرې د افغان حکومت استازي په کې ګډون ونه کړي نو کمه ګټه به ولري.
هر هغه کانفرنسونه چې دایریږي هغه که په بهر کې که په داخل کې او د سولې په برخه کې اوسي، هغه باید د افغانستان حکومت استازي ولري، ځکه چې یو اړخ د قضیې د افغان حکومت نه باید حتمن پکې د ګډون وکړي. او نور هر هغه څه چې د افغانستان د ګټې په خاطر دي، افغانستان کې د سولې د راوستو په خاطر دي،
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه ورته غونډه جوړه شوې وه چې پکې د افغانستان د سولې عالي شورا استازو هم ګډون کړی و. طالبانو او امریکایي چارواکو تېره اونۍ په قطر کې د سولې په اړه شپږ ورځنۍ خبرې او بحثونه وکړل او ټاکل شوې ده چې د روانې میلادي میاشتې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره وګوري.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سختدریځي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کومه دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغیر رد عمل سری.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وکړئ. په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې تر پخوا ډېرې توندې شوې دي او هم ورسره د افغانستان د عام ولس هیلې زیاتې شوې دي. بل پلو په پاکستان کې پښتنو مشرانو نه یوازې تل د افغانستان او پاکستان امن له یو بل سره تړلې بللې دي، بلکې په افغانستان کې د امن لپاره په ټولو غاړو د خبرو اترو غږ هم کړی دی. اوس پښتنه دا ده چې دا مشران په افغانستان کې د سولې د اوسنو هڅو ته څنګه ګوري. پورېوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې چې کله د طالبانو حکومت وو، نو عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یې مخالف وو. خو د پښتنو په وطن کې نفوذ لرونکي مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام به بیا په حق کې خبرې کولې. یاد ګوندونه په تیر څه کم درو لسیزو کې په یو نه یو شکل پر خپل هغه دریز ولاړ پاته سوی دی. اوس چې د امریکا په هلو ځلو په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې روانې دي، نو د دې ګوندونو مشران وایي تر هر څه مهم په افغانستان کې امن دی او دوی د دې ملاتړ کوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال رډي ته وویل په افغانستان کې روانې جګړې نه یوازې هلته پښتانه ځپلې دي، بلکې په پاکستان کې هم د هغې جګړې اغیز یوازې پر پښتنو سیمو سوی دی. نموړي وویل طالبان باید د کام تباهۍ ته په کتو له افغان حکومت سره خبرې وکړي او د نظام برخه شي.
نو ښه خبره دا ده چې طالبان دې په خپل دې خبره باندې سوچ وکړي چې که پردو خلکو سره خبره کېدی شي نو خپلو سره ولې نشي کېدی، او هغه خلکو سره چې هغه د خاورې بچی دي او دغه خاورې خلک دي، نظریاتي طور به د یو بل مخالف ضرور وي، خو کله به مطلب دی چې دلته جمهوریت راشي کله به د چا حکومت یو کله به د چا وي. چې که فرض که دوی مذاکراتو نه انکار کوي نو دا بارني ایجنډې ته تقویت ورکول دي. ښه خبره به دی چې افغانستان په دې کې شامل شي او ډېر په خلوص چې کوم دی نو دا مذاکرات وشي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویاند او پخوانی سنیټر رضا محمد رضا وای تل یې پر دې خبره ټینګار کړی دی چې افغانان باید په خپل منځ کې سره کښېني او سوله وکړي.
موږ په دې کې هم د افغان په حیثیت باندې د ټول افغان وطن له طرفه طالب ته اپیل کوو چې مه ځه بس کا د نورو په خوله د نورو د پلانونو د نورو ارادو دپاره مه ځان بربادوه، مه خپل کور بربادوه. اوس تر هر وخت د دې زیات امکانات دي. په دې کې دا د ټول افغان ولسونو مطالبه ده، د ټول سیمې د ټول نړۍ مطالبه ده.
خو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مرکزي مخکښ مولانا ګل نصیب وایي دوی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې راتګ تر ډیره حده په امریکا پورې تړلې دی. د وویل چې دوی بیا هم غواړي چې په افغانستان او سیمه کې د امن لپاره افغان حکومت او طالبان یو بل ته نږدې شي.
زمونږ خپل دا درخواست دی، جمعیت علما اسلام موقف لري چې په هر صورت مذاکرات دی جاری پاتې شي، د امن لارې چې دی هغې طرف ته دی پیشرفت وشي. طالبان او افغان حکومت چې دی مونږ دا غواړو چې دی یو بل ته قریب شي او نږدې شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مذاکراتو انکار کړی دی او پر دې ټینګار کوي چې د سولې هوکړې ته تر رسیدو مخکې باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. ټاکل شوی چې تر راتلونکو درې ورځو پورې ولسمشری انتخاباتو ته د نوماندانو لومړنی لیست خپور شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مرستیال ویان زوی سادات د شنبې په ورځ دغه مطلب په څرګندولو سره مشال ریډیو ته وویل د دې احتمال شته چې یو شمېر ممکنه نوماندان له دغه لیست نه لرې شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي په دغو نوماندانو کې داسې کسان هم شته چې شتون یې د اندېښنې وړ دی او د انتخاباتو خپلواک کمیشن باید د اسنادو په څېړلو کې پوره شفافیت ته پام وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دوی هڅه دا ده چې د همدې میاشتې تر شپاړسمې نیټې پورې ولسمشر انتخاباتو ته د نوماندانو لومړنی لیست خپور کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې یو شمېر احتمالي نوماندان له دغه لیست نه حذف شي. نوموړي وویل د اسنادو په څېړلو کې مهم پرمختګونه شوي دي.
احتمالی نمائندان و دست نادر زوی نهایی کوشش جدی روان دی تسو دی هم دقیقی میاشی تشفار سمینیتی پوری ده ولسمشری تاکن و ده نمائندان و افتدائی لیست خوش ازنی کستان که دوی اغا میارونه چه قانون وزا کری دی اغا نی پوره کری اغا بخام خال لیست خز کی گی او ده قاتل کستان و سخه به حتما سو کستان شرایط پوره نشی کلی او دوی به افتدائی لیست را نفیده کن.
ده نمائنده یو مهم شر ده افغانستان تابعیت لرل دی خو هغوی چه ده بل هیواد تابعیت هم لری ده انتخابات و خپلواک کمیسون په خبره د احتمالي نمائندانو له نوملړه به وویستل شي. دغه کمیسون وایي د دوه تابعیت نمائندانو د پیژندلو لپاره د بهرنیو چارو وزارت په مرسته په کابل کې د میشتو یو شمېر هیوادونو له سفارتونو د وضاحت غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره 18 کسانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره خپل نومونه ثبت کړي دي. دغه کمیسون دوه اونۍ وخت لري چې د دغو نمائندانو اسناد وڅېړي. کوم شرط چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نمائندانو لپاره په نظر کې نیول شوی په هغه کې د افغانستان د تابعیت لرل، په جرمونو نه محکومېدل، 1,000,000 افغانۍ بانکي ضمانت، د 30 کلنۍ عمر او د 1,00,000 رای ورکونکو ملاتړ لرل شامل دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د چنګاښ په 9 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې له انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي که چیرې په دې پروسه کې سیاسي ملحوظات په پام کې ونیول شي نو عدالت به تامین نشي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وویل
که چیرې د سیاسي ملحوظات ته پاملرنه کېږي او سیاسي نزاکتونه باندې دغه پروسه مخته ځي نو په دې معنا چې وروستنی مراحل او د ټاکنو سټیجونه اغلب به سیاسی مسائل هو په نزاکتونو مختزی او دلته د نور د قانونیت موضوع ډیره مهمه نه ده.
د انتخاباتو د سار بنسټونه وایي په دغو نمائندانو کې داسې کسان هم شته چې شتونې د اندېښنې وړ دی. د دوی په وینا د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې ترڅنګ چې د دغو کسانو نمونه له لسته وباسي باید یاد کسان د بشري حقونو د سرغړونې او په فساد کې د لاس لرلو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته هم ور وپیژني.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په 10:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
پرګنې
په 12:30 بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو خبرونه
په 1 بجا،
حجرا
په 2 بجو،
هارون بچا هنري غړي
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
په امریکا کې په لسګونو مسلمان ښځې او د هغوی ملاتړو د حجاب نړیوالې ورځې په مانځغونډه کې برخه واخیسته. دوی د ټولو نژادو ښځې وهڅولې چې د مسلمانانو په وړاندې د تعصب پر ضد مبارزه وکړي. دغه غونډه په نیویارک کې جوړه شوې وه. د رویټرز خبری ایجنسۍ په حواله صالح محمد صالح تفصیل وړاندې کوي.
د غونډې برخوالو د حجاب نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې د هر توکم له ښځو غوښتنه وکړه چې د مسلمانو ښځو په وړاندې د تبعیض پر ضد مبارزه وکړي. 18 کلنی مدینی عبدالکریم وویل د حجاب د پرسر کولو له کبله په ښوونځي کې له ناوړه چلند سره مخامخ شوې ده. هغې په خپلو خبرو کې وویل چې له نورو انسانانو سره توپیر نه لري.
I'm just human as you.
زه هم ستاسو په څیر انسان او تاسو ته ورته یم، خو څرنګه چې زه حجاب پر سر کوم ځینې کسان ځانونه راحت نه احساسوي یا راڅخه بیریږي. په کار نه ده چې دوی راڅخه وبیریږي.
د امریکا په نیویارک کې د دې جوړې سوې غونډې تنظیمونکې نظما خان وویل په کار ده په ښوونځیو کې د حجاب په اړه د پوهاوي ورکولو ته ادامه ورکړل سي.
نن سبا د ښوونځیو زده کوونکي د غیر مسلمانو ښوونځیو زده کوونکو ته د حجاب په اړه معلومات ورکوي، نو لږ زده کوونکي به په ښوونځیو کې د حجاب پر سر کولو له کبله له تبعیض سره مخامخ سي. ما د دې نظر د عامولو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی دی.
د حجاب نړیوال ورځ د نظما خان لخوا په 2013 کال کې ایجاد سوله. د دې ورځې د ایجاد هدف خلکو ته د هغو کسانو په باب د پوهاوی ورکول و چې حجاب پر سر کوي. ویل سوي چې هر کال د فبروري پر لومړۍ نیټه دغه ورځ د نړۍ په شاوخوا 190 هیوادونو کې لمانځل کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سه خبرونه
زمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ڈان رسپانے پا پاکستان کی دا قومیتوں پا بنیاد دا نو صوبو جوڑولو پڑا پا اداریا کی لکلی چی دا خلکو دا سنزو دا حواری و انتظامی چارو دا اسانتیال پارا پا دا خا حیوات کی دا نو صوبو جوڑول یا و منطقی خبر دا خو باید پا دا خا معاملہ سیاست و نشی. شاہین بنیرے دا اداری مهم ٹکی تاست در او روی.
د جنوري په 28مه نیټه مسلم لیگ نن د اساسي قانون په وړومبۍ ماده کې د بدلون لپاره قامي سملې ته یو قانوني مسوده وړاندې کړه. د دې بدلون په نتیجه کې به په پاکستان کې د دوو نو صوبو بهاولپور او جنوبی پنجاب جوړولو ته لاره هواره شي. له دې سره په قانوني مسوده کې په 150مه ماده کې هم د بدلون تجویز ورکړل شوی چې ورسره به دغه نو صوبو ته په اسمبلیو کې استازیتوب ورکول کیږي. د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دغه یو ورځ وروسته وویل چې ګوند دا کار په خنیت کړی دی او د واکمن تحریک انصاف ګوند مشرانو ته یاد کړی دا چې په دغه اړه د انتخاباتو نه وړاندې خپل کړی ژمنه پوره کړي. په ادارې کې راغلی دی چې په سرګنده خو ټول سیاسي ګوندونه د دې تجویز مرسته کوي، خو ولې په سیاست کې اکثر ظاهر صورت دوکه ورکولی شي. اگرچه اوس مهال د دې قانوني مسوده پارلمان ته راوړل خای چې مسلم لیگ نن د تحریک انصاف په حکومت فشار ډیرول غواړي او په تکنیکی معاملو کې خپل کول غواړي، خدا هم رښتیا ده چې د بهاولپور او جنوبی پنجاب په نوم د دوو نو صوبو جوړول د تحریک انصاف د یو لس نکاتی انتخاباتي کمپاین برخه وه. دا سبریخي چې په واقع کې درته نو لستو تحریک انصاف ګوند د دې ژمنې پوره کولو نه پشا شوی، خو له مسلم لیگ نون لخوا د دې معاملې بیا راوچتولو حکومت دې وینا ته اړ کړي چې د جنوبی پنجاب په نوم د وی صوبې جوړولو خواهش لري. ډان رسپانې لیکلي په داسې حال کې چې د سرایکی سیمه ډېر خلک د غربت لکرخې لاندې ژوند تیری او د ژوند د بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي. د ملک دوه سیاسي ګوندونه په دې معاملې خپل سیاست کوي. د انتظامی چارو د خکولو لپاره د نو صوبو جوړول منطقي خبره ده او باید په دغه اړه د خلکو رائے او هغوی ته ورپېخې ستونزې په پام کې ونیول شي، ګنې نو د مرکز پر ضد به د بېلابېلو قومیتونو ګیلې مانې نور هم ډېرې شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د دې خبرونې په اخیری 100 منټونو کې لن خبرونه لانی ساجمل نورو. د شمالي وزیرستان د همزو او تونزو وزیر جګی غوښتنې کړې چې په سرسور کې د پوځي عملیاتو پر وخت له کورونو د بېبندګۍ د جرګې چې د خستور د پلټون لپاره جوړه شوې وه له تیرو څلور ورځو راهیسې روانه وه، نن پای ته ورسېده. د پاکستان فوج له په دغه تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان حکومت لخوا ډاکټرانو ته د خوندیتوب ورکولو تر ژمنې وروسته په سرکاري روغتونونو کې د تیرو 500 ورځو راهیسې روان احتجاج بیا ختم شو. د ډاکټر اکشن کمیټۍ چیرمین ډاکټر ظاهر خان منوخي ویلي دي چې حکومت ورسره د غوښتنو د منلو ژمنه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام ویان بابر اتاوی په باجوړ کې د پولیو ناروغۍ یو بل پیښه هم خطر راغلی. د نوموړي په خپل ټویټر باندې لیکلي په باجوړ کې په تېرو درې میاشتو کې د پولیو شپږ کیسونه رپورټ شوي دي. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د حج په اخراجاتو کې 3% اضافه رد کړې ده. وفاقي کابینې د سیادت پر 2019 کال د حج پالیسۍ اعلان کړه چې تر لاندې یې د حج اخراجات 2,00,000 او 55,000 روپۍ مقرر شوي دي. د خیبر پختونخوا د ثانوي تعلیم څانګې د سړو ښځو ملازمینو ترمنځ د ټلیفون یا سوشل میډیا له لارې په رابطو بندیزونه لګولي دي. د تعلیم د څانګې چارواکو رسنیو ته ویلي دا پرېکړه یې له ښځو سره د بدې رویې او دایي پرسې د سوسیاتي د مخنیوي لپاره کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د فبروري په 15 شپږم په مسکو کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي. د دې کانفرنس منتظمینو پرون په یو بیان کې ویل چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواوو ترمنځ په دریځونو اختلافات کمول دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روس به هم د منځني واټن شتونکو اټومي وسلو تړون منل کړي. د نوموړي دا خبره د امریکا لخوا د ورته اعلان یو روس وروسته کړې ده. او ایراني رسنۍ وایي نن د نیم پوتین ځواکونو په روسي اډې په برید کې وتنه وشل شوې 5 زخمیان شوې. دا پېښه د سیستان بلوچستان سویر په نیک شهر سیمه کې شوې. لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښی شوې وي. زه ملیحه میرزاده، انیس اجمل او تکنیکی همکارا نگین صادق پور درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ریوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.